یاو یاو پینزه
انما پیشکی چمیند صبر وما لا تمرم یادگی چی سم رہے روما نادان ما پیشکی نادان ما پیشکی چمیند صبر وما لا تمرم یادگی چی سم رہے روما نادان ما پیشکی چه زوین رازم پا خیالا پا خاطر کی منم چه زین رازم پا خیالا پا خاطر کی خوز پای دستر گو پلی موک گر زبما لا دم رم یادی کی چه سم رہے ربما نادان ما پیش کی نادان ما پیش کی چمیندر سب ربما لا دم رم یادی کی چه سم رہے ربما نادان ما پیش کی پمی نمی نا تارا جبا خبر غپ می نمی نا پوڑا جبا خبر پیاد کی دجون تراخ وقت نا تیرا بما لا دم رمی آدی کی چھ سم رہے ربما نا دان ما پیش کے نادان ما پیش کے چمیندر سب ربما لا دم رم یادی کی چھ سم رہے ربما نادان ما پیش کے یوزل چے پدستر گو بیاؤنا چه پدیس کر گو بیاؤنا کرم دیدن لندی دیوی امدا سی چه بلتا غڑا وما لا دم رمی آدی کی چه سم رہے روما نادان ما پیش کے نادان ما پیش کے چه مندر سب روما لا دم رمی آدی کی چھے سن رہے رب ماں
دے آزادی میلما د آزادی میلما پروگرام تمو په سلامونو هر کله کوو نن موج باڑن لیکوال او فعال جبار فراز ملما دی چې څه باندې شل کتابونه ژباړلي او دوه خپله لیکلي دي. پر زیاتو مسایلو مقالې هم خپله لیکلي او هم ژباړلي دي. زیات ژباړې له انګریزي، سویډني او فارسي ژبو کړي. ځینې مقالې له اردو څخه ترجمه کړي دي. جبار فراز وخت نا وخت د ژباړې پر وخت د امانتدارۍ د ساتلو، د کلماتو د انتخاب، ژبنیو جوړښتونو او نورو موضوعاتو په باب په ټولنیزو شبکو کې بحثونه کوي چې بیلابیل کسان ورباندې خپل نظریات شریکوي او یا هم خپلې سپارښتنې کوي. جبار فراز د ازادي میلمه پروګرام ته مو شراغلاست وایو. پیل به له دې وکړو چې ژباړه ستاسو په نظر ولې مهمه ده؟
مننه. دا خو یو ډېر غټ سوال دی. ژباړه دومره مهمه ده په دغه کې په ژبه کې لکه لیکل، لکه خپله تخلیق، لکه تحقیق د یوې ژبې او د نورو ژبو ترمنځ یو پل دی. او دا یوازې الفاظ نه دي، بلکې دا افکار دي، تاریخ دی، کلتور دی او نور ډېر مسایل دي چې پر دا پل باندې د دوو ژبو ترمنځ تیر او راتیریږي. نو که چیرې ژباړه نه وي، ته فکر وکړه که مثلا ژباړه موږ د ژبو څخه وباسو. یوه ژبه به د بلې ژبې د پرمختګ څخه بریږي. پښتو به مثلا په دې څخه بریږي چې په اردو کې څه روان دي، په فارسي کې څه روان دي، په انګریزي کې څه روان دي، په دنیا کې څه روان دي. انګریزي یعنی دنیا، نو په دنیا کې بیخي له دنیا سره دغه لاره کته کېږي، دا پل د منځه ځي. ژباړه ډېره مهمه ده. د اهمیت تر ټولو عمده دلیل دا دی چې دا یو پل دی. یوه ژبه د یوې ژبې ویونکي د بلې ژبې د کتکرارانو باندې د بلې ژبې د کلتور، معلوماتو، تخلیق او پرمختګ او تاریخ څخه خبریږي، او بیا کولی شي د هغه څخه په خپله ژبه کې استفاده وکړي، همې میتودونه را خپل کړي، همې ژانرونه را خپل کړي، او همې مطلب هغه کلتور هغه شان ته د یو زاویې څخه وګوري او په خپله ژبه کې په یو ډول نه په یو ډول استفاده ځینې وکړي.
د بیلابیلو کلتورونو او د بیلابیلو ټولنو د وګړو ترمنځ ځینې نزاکتونه وي. مثلا په ایران کې ځینې کتابونه چې له انګریزي او نورو ژبو ژباړل شوي دي، حتی ځینې پاراګرافونه ورڅخه ایسته کړای شوي دي، یا هم ځینې مفاهیم اړول شوي دي، په دې خاطر چې د ایران ټولنه له غربي ټولنې سره توپیر لري. په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې سړی کوم ټکي په پام کې وساتي؟ ځینې کسان ټینګار کوي چې د امانتدارۍ د خوندیتوب لپاره پکار نه ده چې تاسو مفاهیم بدل کړي یا ځینې پاراګرافونه د ژباړې په وخت کې وغورځوي. په دې برخه کې غواړم ستاسو نظر واورم.
ولله داسې دی چې زه خپله ډېر به نه وایم، یو څو داسې اثار ما ته په مخه باندې راغلي دي چې هغه زما خوښ شوي دي، ما ته خوند راکړی دی، او تر هغه د پرې مې خوښ شوي دي چې زه ترجمه کړم، وخت پر تېر کړم، دا وخت ورکولو، د انرژي مصرفول راته یو منطقي کار ښکاره شوی دی. مګر خاص په دا خاطر د کلتوري اساساتونو او ځینو مطلب مذهبي، کلتوري او ځینې نور مسایل، ځینې اساساتونه دي چې باید یو ژباړن په یال کې یو مسؤلیت لري د ټولنې او د خپل هیواد او د خپلې ژبې او د خپلو خلکو په مقابل کې، ځکه دوی د هغه منځ څخه راوځي. په دا خاطر باندې ما شطر اړولې ده چې په هغه کې ځینې داسې مسایل وه چې که هغه ما ایسته کړي وای یا مې ایسته کړي وای بیخي موضوع ته تاوان رسېدی، موضوع څخه بل شی جوړېدی، زه مجبور وم چې هغه بیا مداخله پکښې کې وکړم، او هغه مداخله تر دې حده پورې پکښې کېدله چې هغه د امانت تاوان رساوه، او یا داسې پرده پر واچوم چې په هغه کې د لیکوال او یاد دغه ژانر سټایل ته تاوان رسېدی، د روح ته تاوان رسېدی. امانت یوازې دا نه دی چې موضوع مفهوم را انتقال کړه، هغه الفاظ را انتقال کړه، بلکې امانت دا هم دی چې د لیکوال سټایل ته تاوان ونه رسېږي، د لیکنې سټایل ته. هر لیکوال ځانته یو سټایل او تګلاره لري، لوی لیکوال. نو اوس مثلا نجیب محفوظ کرا واخلې، مطلب د یو بل کیسه لیکوال، د یو بل مشهور ناول لیکوال، لکه مثلا د ترکیې او هند پامک د سره پرتله کې یو غټ پرکې دا دی چې د دې دوه سټایلونه بیل دي. نو که ته د یو لیکوال د ټولنیز اساساتونه د یو بل مصلحت پر بنسټ باندې د یو لیکوال د آثارو څخه پاراګرافونه ایسته کوې، د دې دپاره چې خپل دغه ته سم کړي، د خپل ټولنیز اساساتونو دغه ته سم کړي، دا چوکاټ ته ور واچوي، نو بیا خو دا لیکوال د پېژندلو څخه ووتی، خلک به صرف الفاظ وایي، دا بالکل دغه ته تاوان رسېږي او دا امانت ته تاوان رسېږي، یعنې د څو اړخونو څخه تاوان رسېږي.
ژباړه په خپله د ژباړن د علمي سویې په لوړولو کې څومره رول ادا کوي، یا د ده د لید په پراخوالي کې؟
ژباړه داسې یو پروسه ده چې انسان چې ته ورولویږې، ته دا ژباړه د پاراګرافونو دا شان تر ډېره پورې د ژباړن زما خپله تجربه چې ده، زه خپل کتاب وایم اکثره وخت، او بیا مطلب چې خوښېږي بیا را ترجمه کوم. نو دغه اول ځل ویل ما ته زما د معلومات په اضافه کې تر هغه ترجمه تر پروسې ډېره فایده لري، ځکه هغه وخت زه د دې لپاره وایم چې زه پوه شم چې د موضوع په کوم اړه ده، د کوم اړخ څخه مهمه ده، ولې مهمه ده، او د چا لپاره مهمه ده، آیا د ډېرو لپاره مهمه ده او که د یو خاص ګروپ لپاره مهمه ده. نو بیا چې زه کله بیا د ژباړې پروسه شروع کوم، بیا نو زما ډېره توجه او تخنیکي اړخ ته وي، د پاراګرافونو جوړښت ته، په هغه باندې د پښتو جامع اغوستلو ته، په هغه باندې د هغه تصنع څخه د ایستلو، یعنې دا پروسه دونه ستړي کوونکې چې زما څخه هغه مفهوم چې باید زما په لید کې مطلب اضافه راوستلې وای هغه وغونه نه کوي. خو په اول ځل او یا وروسته بیا د تصحیح پر وخت باندې په دغو دوو پړاوونو کې یو څه فایده لري، مګر خپله د ژباړې پروسه چې ده هغه داسې پروسه ده چې هغه یعنی ډېر تخنیکي ده. ژباړه دا نه ده چې مطلب ته یو کتاب ژباړې، یو کتاب که ته ژباړې باید تاسو اتیا نوي کتابونه باید تا نور ویلي، خپله ژبه دې ښه زده کړې، په خپله ژبه باندې ښه مرور ولرې، لیکنۍ ژبه باندې ښه برلاسې یې، نو هغه مسایل چې ستا د یو کتاب ترجمې ته آماده کوي، کوم آمادګي چې ته ورته نیسې، هغه ستا د علمي زاویې، د علمي معلوماتو او د علمي پانګې په اضافه کولو کې هغه پروسه تخپل د ژباړې تر د تخنیکی پروسه هغه پروسه ته د ژباړن د جهان بیني او د معلوماتو پرخول لپاره ډیر ګټور دی.
څه فکر کوي چې د یو ژباړن لپاره یا هم د ژباړې په وخت کې پر دواړو ژبو برلاسي څومره مهمه ده؟
دا واقعاً مهمه پوښتنه ده. اوله ژبه چې کوم کتاب دی، دا کوم موضوع پرې لیکل شوی ده، دوهمه ژبه چې ستاسو مطلب هغه ژبه ده چې ته ورسره ترجمه کوي، اوله ژبه او دوهمه ژبه، په دغو دواړو ژبو کې دغه ژباړن باید تر ډېر ځایه پرې پوه وي. باید داسې نو نه چې دی وایي چې زه بس د الفاظو باندې پوهېږم، دا یوازې الفاظ ترجمه کول. په تېره بیا یوه ژانر څخه بل ژانر ته فرق کوي. اول دوار دا ډېره مهمه مسله. مثلا که ته یو تحقیقي اثر راژباړې، که ته یو داسې اثر راژباړې لکه مطلب ساينسي تخنیکي یو بل تحقیقي اثر، د دغسې اثارو د ترجمه کولو په وخت کې که یوازې هغه الفاظ سړی په پوهوي، هغه ژبه دومره زده چې مطلب دغه الفاظ به ترجمه کړی سي او سمې ترجمه کړی سي، هغه دونه مهمه نه ده. مګر که فرهنګي اثارو ته راځم، ادبي اثارو ته راځم، مطلب ناول سو لنډه کیسه سو او یا تاریخ ته راځو، په دغو ژانرونو وه ترجمه ته راځو، په دې صورت کې نو باید پر اوله ژبه باندې ژباړن ډېر قوي مرور ولري. هم باید تر ډېره پورې دغه ژبې دغه اصلاحات بېلابېل اصلاحات څخه خبر وي، خپل د دغه هېواد چې دا ژبه پکښې کې ویل کېږي، د دغه خلکو د فرهنګ او د مسایلو څخه باید یو څه معلومات ولري. دا ژبه باید الفاظو تر کچې څه زیات زده وي، یعنې پر روح باندې پوهېږي. بیا په هغه صورت کې دی کولی شي چې دغه اولې ژبې څخه هغه اثر چې ادبي اثر دی، لکه مخکې مثال ورکړي لنډه کیسه سو ناول سو، داسوه دا یوازې وچ الفاظ نه دي، بلکې د دې تر شا احساسات دي، د دې تر شا یو غټه کیسه ده، د دې تر شا یو داستان پروت دی، د دې تر شا انسانان دي. په هغو باندې سره خلاصولو دپاره الفاظو باندې پوهېدل چې دي کم دا دغه نه کوي، دا کفایت نه کوي. مګر تر اولې ژبې بیا په خپله ژبه کې، په دومه ژبه کې، پر دغه ژبه باندې برلاسی تر اولې ژبې ډېر مهم دی. ځکه ژباړه داسې یو دغه د یو پروسه ده چې په هغه کې ډېر اسانه انسان د اولې ژبې تر تاثیر لاندې، تر اغېز لاندې راتلی شي، ناخو داګه دونه تر تاثیر لاندې راتلی شي ډېر اسانه. هر څوک هغه که مسلکي، که اماتور ژباړنې، که ډېر ژباړې کوي، که لږ ژباړې کوي، یو پړاو یو وخت داسې راځي د ژباړې په اوږدو کې چې دی د اولې ژبې تر تاثیر لاندې دونه ډېر راځي چې د څخه د خپل د ژبې هغه طبیعي جوړښت ایرېږي، او ناخو داګه د جملې او پاراګرافونو او دغه ژبه دغه اولې ژبې تر اغېز لاندې کېږي، او هغه رقم سکشتون هغه رقم جملې د انسان څخه لیکل کېږي. دغه دومه ژبه باندې انسان باید یوازې دا کفایت نه کوي چې ستا مورنۍ ژبه ده، ستا باید لیکنۍ ژبه هم زده وي. د ګړنۍ ژبې تر څنګ باید په لیکنۍ اړخ باندې هم باید ډېر قوي برلاسی ولري. د دې دپاره مطالعه، ډېره مطالعه په خپله ژبه کې پکار ده. د هغو کتابونو د هغو لیکنو مطالعه شایم چې هغه په ښه نثر باندې لیکل شوي دي، د ښو مفکرو متفکرو لیکوال لخوا څخه لیکل شوي دي، چې هم فکر ولري، هم یو څه ولري، یو محتوا یې یو څه غوښنه وي، او هم ښه نثر وي، تر څو انسان پوه شي یو جمله څنګه لیکل کېږي، یو مفهوم، مختلف مفاهیم، مثلا سختې جملې، اسانه جملې، دا څنګه مطلب سړی کولی شي په بېلابېلو الفاظو باندې ولیکي. یعنی په دواړو ژبو کې مرور بیخي مهم دی، خو په دوهم ژبه کې برلاسی ډېر مهم دی.
فرصت ځینې کسان د ټکی په ټکی ژباړې پلوي کوي، ځینې نور کسان بیا ټینګار دا کوي چې تاسو باید مفاهیم راوژباړئ، مثلا له اصلي متن څخه هغه مفهوم راواخی، خپل ژبې ته یې واړوئ په خپلو الفاظو، او هماغه د خپلې ژبې ادبي جوړښتونو ته په پام سره یا د ژبپوهنې له اړخه دغه د خپلې ژبې رنګ او خوند ورکړئ. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
زه بیا دغه اثر پر دوه برخو باندې شم، یو تحقیقي اثر دی، تخنیکي اثر دی، او یو ادبي او مطلب دا اثر دی. په ادبي اثرو کې چې ناول، لنډه کیسه، مطلب تاریخ، دا مسایل چې دي هغه یو خاص سټایل باندې لیکل کېږي. په هغه کې یوازې الفاظ یوه پښه ده دغه اثر، او روح دننه کم دغه چې دی سټایل چې دی هغه بله پښه ده. که دغه ادبي اړخ باندې فوکس وکړو، د متن دغه امانتداري چې ده، دا دوه شیان دي. زما یو سټایل یا سبک دی چې هغه ته باید هغه لیکوال توجه وکړي، او بل د متن اصل مفهوم ساتل دي. او په هغه کې هېڅ راز پټه لاسوانه نه کول دي. پټه لاسوانه په دې معنی چې په متن کې په یو نه یو دلیل څه اضافه یا هغه تحریف کړای شي، مثلا په داسې ډول باندې چې خلک فکر وکړي، لوستونکي فکر وکړي دا د لیکوال کار دی، نه د ژباړن. په بله ژبه مثلا زیاتوانی یا لاسوانه باید ښکاره وي، مثلا لوستونکي وپوهېږي چې دلته څه زیات شوي یا اړول شوي دي. مطلب که څه ادبی اثر کې ژباړن حق نه لري چې دا کار وکړي. زما خپله نه خوښیږي ادبی اثر ته د یوې کټګوري ته کراسو. دلته یوازې د مفهوم انتقال امانتداري نه ده، بلکې د لیکوال سټایل چې بار بار ما په دې باندې ټینګار وکړي بیخي ډېر تکرار نشي، ستړي کوونکی نشي، چې هلته باید د لیکوال و سبک ته باید توجه وشي. نجیب محفوظ او اورهان پاموک دا دوه بیلابیل لیکوال دي، دوه بیلابیل سټایلونه لري. که ته دواړه په خپل سټایل ته راواچې، یو پاراګراف دی ولولې راوایخې په خپل سټایل باندې، په خپل هغه مفهوم یې ولیکې، که د بل دم ولیکې، دا به ستا تخلیق سي، دا به ستا سټایل او سبک سي، نه د نجیب محفوظ او نه د اورهان پاموک، دا به یو سي، دا به دوه جلا نه سي. یوازې دا نه ده چې مطلب تحت لفظي متسخړی ځان وساتي، مفهوم باندې انتقال کړي نور امانت خلاص شو، داسې نه ده. خو تحت لفظین باید نسي، یعنی په عین حال کې باید پښتو جامې هم په دغه پښتو کالم په دغه اثر باندې اغوستل سوي وي، یعنی مکمل پښتوني. داسې نه وي چې لنګوټه او کمیس د پښتو یا نور پرتوګو نیکټایي او دا شیان، مطلب د انګریزي او د نورې چې د هغه څخه بیا کارتون جوړیږي، هم مکمل باید پښتو وي او هم باید سبکو دې شان توجه پکې سوي. په دا خاطر باندې ادبي اثارو ترجمه چې دغه داسې ډېر اسانه کار نه دی، ډېر ریاضت او ډېرې مطالعې او ډېر تمرین ته ضرورت لري.
ځینې تجربه کار کسان چې ژباړه کوي، ځینې وایي چې مثلا د خپلې کورنۍ یو غړی ځان ته مجسم کوم، مثلا خپل مور. کله چې ژباړه کوم نو داسې روان ژباړم لکه زه چې غواړم خپل مور ته دغه د کتاب مطالب انتقال کړم. په دې خاطر چې ژباړه ډیره روانه او ساده راسي، هم فهمه راسي، ستاسو نظر څه دی چې باید کوم ټکي په پام کې وساتل سي؟
دا نو دار چې خپل سټایل دی، یو څوک یو ډول باندې مطلب ځان راحت احساسي، څوک بل ډول باندې. زه په دې نظر باندې یم چې ترجمه یا لیکنه یا ارڅ چې دی، دا اول ځل چې سړی پر کاغذ باندې لیکي دا یو خاکه ده، دا په هیڅ وجه باندې یو پروډکټ نه دی. پروډکټ بیا وروسته د پروسیدر ختم وروسته چې یو څه وکړم بکړه کې واخیستل سي، یو اونۍ دوه اونۍ درې اونۍ انسان وخت ولري، میاشت چې بېخي هغه مسایل د چا هېر سي، بیا وروسته راولاړ سي، دا متن ولولي ولولي ولولي، څو ځله تکرار کړي، ویلولي ویلولي، د جملې سره کښته راپورته کړي، تر هغه حده پورې چې سټایل او مفهوم ته تاوان ونه رسېږي، تر څو د هغه رواني هغه کم شان چې جملو او رواني د پراګرافونو رواني او ته تاوان رسولی سکتګي په کښې کې راوستلې، د هغه ځینې ایسته کړي، سیقه لیکي سیقه لیکي، تر څو چې دی روان سي، دا متن روان سي، هر پاراګراف روان سي، یو پاراګراف ته لوړ پاراګراف ته لاندې پاراګراف سره یو هغه کومه لازمي او منطقي او دغه چې دی یو 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 رب چې دی هغه باید ولري، لکه انسان چې خپله په خپله ژبه باندې یو لیکنه کوي، هغه رقم باید د پاراګرافونو سره ومشلېږي او روان سي. یعنی که چیرې داسې کېدلی شي، که چیرې امکان ولري چې امانت هم په کښې کې زیانمن نه سي، او څوک وکولی شي چې مطلب یو غټ پاراګراف، یو غټه جمله راواخلي په خپله ژبه کې په پښتو کې، یا لنډه کې او یا په څو برخو باندې وویشي، ماته راماتې کې د پښتو قالب ته سمه کې، واقعا په دې کې صاحب نشته، دا ښه خبره ده. خو که به چیرې دا ماتوالي کې بیا مفهوم هم ورسره ماتېږي، نو بیا باید تر دې سړی تیر شي، بیا باید یو بله لار ورته وسنجوي په یو بل ډول باندې. دا تخنیکي مسایل دي، ته خپله ژبه پوهېږه، ته په دې کې تجربه لرې چې سړی باید بېرته هم پښتو ته سمه کړي، هم بېرته مفهوم په کښې کې راواخلي. یعنی داسې نه چې ماتو راماتوالي لنډون کې باید داسې نه شي چې مفهوم ته تاوان ورسېږي.
په خپل لیکوالو ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟ په دې خاطر چې سبا ورځې که مقاله، کوم کتاب یا کوم علمي اثر بلې ژبې ته ژباړل کېږي، دغه لیکوال کوم ټکي په پام کې وساتي چې سبا هغه ژباړن ورسره په تکلیف نه سي او وکولی سي چې د ده کتابونه په اسانۍ ترجمه کړي؟
هغه ډېره اسانه ده د لیکوال دپاره، خو جملې لنډې کړي او تکرار کم کړي، د معادل کلماتو د استعمال څخه ډډه وکړي، مطلب یو مفهوم چې په یوه توري باندې رسېږي، ضرور نه دی چې ته په بغل کې یو بل هغه دغه معدل هم ورسره ولیکي. که جملې لنډې کې نقطه ګزاري ته توجه وکړي، کامه پر ځای استعمال کړي، ټکي پر ځای استعمال کړي، شارحه پر ځای باندې استعمال کړي، نو هغه د مترجم دپاره بیا کار ډېر اسانه کوي. هغه په دې کې نه ورکېږي چې مطلب د جملې نیمه برخه، آیا دلته جمله نیمه سوله، کله جمله روانه ده، دا نیمه برخه یې د اولې نیمه برخې سره څونه تړاو لري، دا آیا درېیمه حصه لري که نه لري، یوه ټوله مکمله یوه جمله ده. یعنی دا نقطه ګزاري ډېر مهم شی دی، نه که چېرې یوه نقطه ده مثلا کامه ده، که چېرې ته یوې خواته راواړې مفهوم بېخي یو سل اتیا درجه اوړي، که چېرې درې تورې ورواړې خواته بیا بېخي مفهوم بلې خواته اړوي. نو دغه نقطه ګزاري و او د جملې لنډونو سکشتو دې شان ته که لیکوال توجه وکړي، بیا د ژباړنې لپاره یو څه کار اسانه کېږي.
ځینې کسان چې کتابونه لیکي یا ځینې کسان چې کتابونه ژباړي، هغوی تر لیکلو یا تر ژباړې وروسته یو وقفه راولي. مثلا په خپله ارواښاد شپون صاحب په مرکه کې ویلي وو چې کله یو کتاب لیکي نو یو څو میاشتې یا څو هفتې وقفه راولي، او هغه وقفې نه وروسته چې خپل کتاب بیا لولي داسې فکر کوي چې دا بل چا لیکلی دی. نو په هغه وخت کې دی په اسانۍ سره کولی شي چې ایډیټ وکړي، په هغه کې تغیرات راولي یا ځینې ژبنۍ سمونې په هغه کې وکړي. تاسو څه کوئ کله چې د ژباړې مرحله بشپړیږي؟ دغه نورو مراحلو ته دستي اقدام کوئ که تاسو هم یو وقفه راولئ؟
ما خپله دا تجربه کړې ده، تجربې دپاره مې هم څو ځله داسې کوشش کړی دی چې زه کولی شم مطلب د یوې ورځې کار په دا سبا باندې زه ایډیټ کړی شم، خو هغه زه ناکامه شوی یم. حتی دوه درې ورځې یو اونۍ وروسته نه یم توانی دري راولاړ شوی یم. دا تېره برخه مې کتلې دي یا تېره برخه مې کتلې دي، اصلا مې دا وس نه دی رسېدلی چې زه یو څه تغیر پکې راولم، یا جمله ماته را ماته کړم، یا پاراګراف سره جوړ را جوړ کړم، یا یو جمله مطلب بېرته سره جوړه کړی سم. ماته هر څه بېخي صحیح ښکاره شوي دي، ځکه زما لا هم هغه پروسه په یاد وه، ځین کې مې پاته وه را سره وه. نو د هغې ماته دا اجازه نه راکوله زه دغه هغه تصحیح چې مطلب څومره په کار ده هغه زه عملي کړم. نو بیا ما ځان سره وویل چې نه، دا ګټه نه کوي، دا بېرته عین هغه خبره ده. دا د ترجمې پروسه ده، د ترجمې پروسه کې تصحیح نه کېږي، ځکه دا یوه پروسه ده، باید مکمله وتړل شي. دا چې وتړل شول یو کوچنی وقفه پکې کې واخله، بیا وروسته کله چې مې دا کار وکړي کامیاب سوله خبره. بیا زما بېخي لکه څنګه ارواښاد شپون صاحب تاسو وویل چې هغه وایي چې بېخي د چای رسوي دي، د چای ریږي، بېخي فکر کوي چې یو نوی شی لولي. کله چې دغه احساس تا ته وسو چې ته یو نوی شی لولي، بیا ته کولی شې په هغه کې تغیرات راولي، تر څو دا احساس تا ته نه سوي ستا دپاره هغه هغه هماغه شی دي لکه څنګه چې د ژباړې پر وخت باندې ته کومه اصلاح نه سې په فکر راوستلی. زما په نظر زما د تجربې پر اساس
د غر په دې بوخت ژوند کې دا هر څه څنګه تنظیموي؟
ولې ژوندۍ دلته ډېره بوخته ده، تاسو معلومیږي خپل په همدې ژوندۍ کې تاسو روزګار را روان کړی دی. زه دوه ماشومان لرم، واقعا دا سخت ده چې مطلب سړی دلته په یو بوخت ژوند کې سړی باید هم کورنۍ کې دلته بل څوک نشته چې خاص سره د کورنۍ په د ماشومانو په روزلو، د هغو په آرامولو، د هغو تربیه کولو کې ستاسو سره کومک وکړي، لکه څنګه چې زموږ تاسو په ګډه ټولنه کې په افغانستان کې مطلب هلته دي چې مور ورور داسې څوک ستاسو سره یو بل کومک کوي. دلته باید هر څه ته خپله رسېدګي وکړي، تاسو ته معلومیږي دا اړخ چې د ژوند یو بېخي د ورځې یو ډېر غټه برخه نیسي، او بیا مطلب کار، او بیا مطلب نور مصرفیتونه، سودا یو دا مسائل. مگر بردار سے سربیر دا مطالعہ او ترجمہ چیت زدہ تفریح سرگ بانی گورم، چیت زدہ سے بختیا بستر گورم، لیکن اسی مطلب دادا ٹول بختیا دادا نور مسائل سکھ دادا سٹریس سکھ زکے چوک چیف زائی زی او زائی پا یو کافا کی کشنی یو آرام موسیقی او ریدی سمندر بغاڑ بانی کشنی یو زائی مجلس کی زب دا سرگ بانی گورم، زکر از ما حابی دا زما د خوشي هوبې ده، بوختیا ده، چېته زه پناه راوړم یو ګړی آرامېږم. تر پخوا اوس یو څه فرق کړی دی، ځکه مخکې زما مطلب یو ماشوم و او یا هېڅ ماشوم چې مې نه درلودی هغه وخت چې و، هغه وخت یو څه زیات وخت چا ورکولی شوی، اوس هغه اوه نه وخت سړی نشي ورکولی. نو که انسان یو څه چې د چا خوښېږي ډېر، ته دغسې یو تفریح په سترګو ورته وګوري، نو بیا کولی شي هم وخت ورته بیل کړی شي هر څومره بوخت وخت کې په بوخته ورځ کې، او هم یو څه ذهني آرام په ترلاسه کړی شي. ما دغه تګلاره مخته اچولې ده او تر ډېره پکې کامیابه.
تاسو په افغانستان کې د یوې داسې اتحادیې اړتیا څومره ګورئ چې یوازې ژباړې ته کار کوي، یا یوازې ژباړل شوي کتابونه خپروي، ایډیټ کوي، او همدغه مسؤلیت وي چې د ژباړنانو کارونه هم اسانه سي او د کتابونو د چاپ مرحله هم تر پخوا چټکه سي؟
دا پروسه زه نه پوهېږم چې مطلب ستاسو اشاره وکړم خاطر که دا چیرې د یو دولت په کچه باندې، په دولتي کچه باندې دا به ښه وي، خو نه تر هغه بریده پورې چې خبره سانسور ته ورسېږي. ژباړه هم خپل ځان ته یو سټایل لري، هر ژباړه هم ځان ته خپل یو سټایل لري، نه دا چې هغه زیانمن کې که تر هغه بریده پورې نه وي چې تر هغه سری کښې پښه ور وانه وړي، او هغه خلک چې هلته کار کوي په هغه بورډ کې، په هغه ځای کې، په فلټر کې، هغه مسلکي خلک یې او هغه پوه خلک یې، تکړه خلک یې، بیا نو دا واقعا لکه څنګه چې تا وویل دا ډېره ګټه کوي. تر ډېره پورې په دا غربي ټولنه کې دلته چې دا اثار چاپېږي، تر ډېره پورې دغه رقم خلک د خپرندوی ټولنې لري، هغوی یو ژباړن خپل ترجمه ور سپاري، او یو لیکوال خپل اثر حتی لیکي، دا پړاو پر پړاو باندې، حتی چپټر پر چپټر باندې د خپرندوی ټولنې د خوا څخه، د هغو د هغه بورډ، د مسلکي بورډ، د ایډیټ بورډ د خوا څخه دا شی کتل کېږي، لیکوال یا ژباړن ته مشورې ورکول کېږي. تر هغه بریده پورې لاسوهنې نه پکې کېږي چې د ژباړن هغه سټایل او سب کو هغه مسائل ته تغیر ورکړي، هغه یعنی په هغه کې بېخ زیاته مداخله نه کوي، کوم مشورې شان چور کوي، کوم مرسته چ کوي، هغه ډېره یعنی هم د ژباړن هم د لیکوال پیټي ورسره د فیسبوک کوي، او هم دغه مزل چې دی وی تر هغه منزله پورې په دې کې ډېر کومک ورسره کوي. دا ډېر ګټور کار دی. متاسفانه دلته ته پوهېږي چې دا څونه پاره چې کار کوي، دا داوطلب دی، څوک پیسې نه ورکوي، حتی بې امبې لیکي خپل، امبې ترجمه کوي خپل، امبې په خپل تمویل کوونکي پسې ګرځي.
نو اوس چې دا هر څه د یو شخص د خوا ترسره کیږي، چې هم به کتاب په خپله انتخابوي، هم به یې په خپله ژباړي، هم به په خپله خپرندوی ورته پیدا کوي، بیا هم به په خپله یو مالی کس ورته پیدا کوي چې مالی چارو مسؤلیت پر غاړه واخلي، دا خو ډیر لوی کار دی. نو ستاسو نظر څه دی که چیرې یو بورډ داسې ایجاد سي چې د ایډیټ او د چاپ مسؤلیت هغوی ته راجع کیږي، اوس که په کتاب کې کومه غلطي راځي، کوم څوک انتقاد ورباندې لري، خو ټوله د انتقاد ګوته یوازې همغه ژباړن ته نیول کیږي؟ که داسې یو بورډ وي، فکر نه کوئ چې د ژباړن مسؤلیتونه به هم کم سي، او که کومه غلطي بیا هغه کولای سي ووایي چې مثلا دغه بورډ ما کتاب کتلی، په کار ده چې هغوی دغه اصلاحات راوستلي وای.
په مکمل ډول به ارته ته ولاړ دی، دیک شک نسته، او په دې کې هم شک نسته چې غلطۍ به هم په شکل زیاتې، ځکه د یو نفر کار نیمګړی نسبت دوه درو نفرو څلور نفرو ته، ارڅونه چې فلټرونه او دغه ایډیټران زیات یې به درې نفرې د غونه د غلطۍ او امکان کمېږي، غونه یو اثر یو شی شر راځي، کمال ته ډېر نږدې کېږي. نو تا به هم غلطۍ په شکل زیاتې، هم به د ژباړن مسؤلیت ډېر زیاتېږي. خو ژباړن او ار د مشتاز پښتو کې وایي چې هر انسان تر خپل وسه پړ دی، تر څونه ځای پر چې یو ژباړن یا لیکوال کولی شي تر هغه حده پورې د خپل هڅه کوي، اخري او هر څوک پیدا داسې کوي چې تر هغه اخري حده پورې سړی باید خپل انرژي ونه سپموي، تر هغه حده چې نور تر هغه وروسته چې څنګه کېدل هغه نور تر مسؤلیت په اضافه خبره ده. بیا باید لوستونکي باید دې ته هم توجه وکړي چې مطلب نور څوک نشته د کومک، هر څه دی خپله کوي، حتی ډونر هم دی ورته پیدا کوي، دې ته باید یو څه دی، باید یو څه خپله وګریوان ته سر کښته کړي، یو څه باید معاف کړي خلک.
ژباړن فعال او لیکوال جبار فراز، مننه چې د ازادي میلما په دې پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. د ازادي میلما پروګرام کې پر بیلابیلو مسایلو له بیلابیلو شخصیتونو سره خبرې کوو. تر بل پروګرام مو پر خدای سپارو.
د ازادي میلما
خمسه هیر سات خجل تر هره